رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانا یوسفزی او عاشق الله ریم زوی درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وای. د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
په افغانستان کې د ناتو قومندان وای تیر کال 15,000 افغان سرتیر وژل شوی دی. د سوریه یاغیانو د هیواد په شمال کې یو حکومتي جنگي الوتکه غورځولې ده او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونو لسکونه خلک وژلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونو وروسته باقي خبرونه په سب چوي بناوري. اوس خبرونه په تفصیل سره.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دی چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو سخت مرګ ژوبلې د افغان ځواکونو سره د امریکا په روزنیز او مرستندوی ماموریت تاثیر کړی دی. جنرال نیکلسن د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دی چې په تیر میلادي کال کې 15,000 افغان سرتیري وژل شوي او 14,000 نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ناتو مشران به د افغانستان څخه د دې ځواکونو د ایستلو په اړه د تصمیم پر وخت دغه ټکی په پام کې نیسي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناتو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره وکتل او په افغانستان کې د ثبات ټینګښت په ماموریت کې د ناتو د متحدینو ونډه فوق العاده وبلله.
We had an excellent conversation about Afghanistan.
د ناتو ائتلاف د افغانستان د حکومت او ملي امنیتي ځواکونو سره ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی د کاري ظرفیتونو په لوړولو، د طالبانو د مخنیوي په هڅو او د افغانانو سره د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. هیله کیږي چې افغانان یو سیاسي روغې جوړې ته ورسیږي او په خپل هیواد کې د څو لسیزو شخړه او جګړه پای ته ورسوي.
له بل خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې افغانستان د نړۍ ټول د نړۍ په سازیتوب د تروریزم په وړاندې مقابله کوي او په دې برخه کې د نړۍ پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. په پروان کې ځانمرګي برید شپږ تنه وژلي دي او شپږ ویشت نورې ټپیان کړي دي. د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار په 9:30 بجو یو ځانمرګي برید کوونکی د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې د حضرت علي خونځي مخې ته ځانمرګي برید کړی. د زیګارد ولسوال محمد سعید صدیقی امریکا غاګه شنارو ته وویل چې په دې بریټ کې شپږ کس وژل شوی او شپږ غشتور ټپیان دي. د غبریټ مسولیت لا تر اوسه کومډالې په غاړه نه ده اخیستی. غزنی ته د کابل استول شوی پلاوی تر اوسه د اعتراض کوونکو ترمن د لانجې په غوڅولو نه دی بریالی شوی. درې ورځې مخکې افغان حکومت یو شپږ کسیزه هیئت غزنی ولایت استولی و چې د دې ولایت په خاروالۍ کې د وروستیو بدلونونو پر سر د اعتراض کوونکو ترمنځ شخړو ته د حل لاره پیدا کړي. د غزنی ولایت د مطبوعاتو مسول جاوید سلنګي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه هیئت چې مشري د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تأمیناتو مارسیال شاهجان نوري په غاړه لري د شخړې په غوڅولو نه دی بریالی شوی. په پاکستان کې سیلابونو لزګونه کسان وژلي دي او همدارنګه سلګونه کورونه وران کړي دي. د ریپورت تفصیل د متي الله عبد ناوري.
دغه بارانونو چې د اپریل درېمې نه پیل کړی په خیبر پښتونخوا ایالت او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سیلابونه رابهولي چې یو اویا تنه پکې مړه شوي. د خیبر پښتونخوا له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې لس نور مړي وموندل شول چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر اووه څلوېښتو ته ورسېد. د ادارې دا هم وویل چې د موسمي بارانونو له امله د یو سلو څلوېښتو نه زیات کورونه هم وران شوي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې څلېرش کسان مړه شوي دي. د جنوبي آسیا د دوبنی بارانونه فصل اکثره وختونه په پاکستان کې د سیلابونو د راوتلو سبب کیږي چې ډېر اورانی پیښي، ځکه چې دغه سیمه له ډېرو بنسټیزو تاسیساتو څخه بې برخه ده. متي الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د سوری یاغیانو د هیواد په شمال کې یوه حکومتي جنگي الوتکه غورځولې او همې د حلب خرګوټي کې د کوردانو په یوې سیمې د هوان توغندي ورکړې دي. دولتي مطبوعات وایي د هوان توغندیو په دې بریدونو کې نه تنه وژل شوې دي. د سوری دولتي تلویزیون وایي جنگي الوتکه د حلب خرګوټي ته د یو کشفي ماموریت لپاره تللې وه او د ځمکې نه هوا ته په واردونکو توغندي وشتل شوې. مطبوعات همدارنګه وایي چې د الوتکې پیلوټ ځان غورځولی او د پیدا کولو لپاره عملیات روان دي. وسلوالو کسانو په سعودي عربستان کې یو جوپړی امنیتی منصبدار وژلای دی. د عربیه تلویزیون وای د ډګروال کتاب الحمادی مړی د پایتخت ریاض په لویدیځه برخه کې پیدا شو. حمادی د القویه د سیمې د کورنی امنیت مشر و. د اسلامي دولت یادایش ډلې د هغه د وژلو ادعا کړې ده. یونان اروپایي ټولنه د دې بندوبست نیسي چې هغه مهاجر بیرته ترکیه ته وسوي چې په دغه هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د رپورت تفصیل د نظرانی یوسف زیناوری.
د یونان نه ترکیه ته د سشنبه پورز د مهاجرینو د بیرته لیګلو په حق له سندي ویلې شوې چې څو وخت به دوی بیرته ولېګل شي. د یونان د حکومت یو چارواکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې پرون د دوشنبه ورځ د مهاجرینو د بیرته لیګلو لومړی ورځ و. پرون 202 تنه مهاجر ترکیه ته بیرته ولېګول شول. چارواکي وایي چې په دغه کسانو کې یو هم د سیاسي پناه لپاره عریضه نه وکړي. چارواکي وایي چې دغه بیرته لیږل شوی کسان شاوخوا ټول پاکستانیانو او په دغه کې دوه تنه سوریایانو چې ترکیه ته د خپلوانو پسې بیرته تګ غوښته. د ترکیه او اروپای اتحادیې د دغه موافقې په اساس به اروپای اتحادیه د هر هغه مهاجر په بدل کې چې بیرته ترکیه ته واستوي یو سوریایي ته پناه ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو سره په اوربان موافقه کړې ده. په دغه سیمه کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تیرونی سخته جګړه شوې. خو د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د قرباغ او آذربایجان د عسکرو عملیات اوس بند شوي دي. په دغه سیمه کې د 1990 میلادي کال راهیسې دومره سخته جګړه نه و شوې. د آذربایجان حکومت ویلي دي چې په دې تیرو درې ورځو کې چې جګړه پیل شوې د هغوی 14 عسکر او یو ملکي کس پکې وژل شوي دي. د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د ارمنی، عیسویانو او آذربایجاني مسلمانانو ترمنځ د پخوانه کړکچ روان دی. سره له دې چې دغه سیمه رسمن د آذربایجان خبره ده، خو کنټرول یې د ارمنستاني ملیشو او پاوس په لاس کې دی. د هند د بهار په حالت کې نن د سه‌شنبه پر ورځ رسمن د شرابو په خرڅولو بندیز ولګیده. د بهار ایالتي حکومت ویلي دی چې په هوټلونو او بارونو کې به هم تر دې وروسته شراب نه خرڅیږي. حکومت هیرونی په هغو شرابو د بندیز اعلان کړی و چې په همدې ایالت کې تولید کېدل. خو نن اعلان وکړ چې په شپږو میاشتو کې به په بشپړه توګه بندیز وضع شي. یو ایالتي چارواکي نیتیش کومار ای پی خبري اجنس ویلي دی چې ځایي خلکو د هغوی د پریکړې ملاتړ کړی. او وروستی خبر دا چې چین په شمالي کوریا باندې د هغې هواد اتمی او بالستیک توغندیو د ازموینو په جواب کې اقتصادي بندیزونه لګوي. چین دا پریکړه د ملګرو ملتونو په دغه هواد بندیزونه نه وروسته کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. یونان او اروپای ټولنه د دې بندوبست نیسي چې شاوخوا 3000 مهاجر بیرته ترکیه ته ولیږي. پام وکړئ د آشنا ټلویزیون د رپورت ته.
د یونان چارواکو ترکیه ته د کډوالو د بیرته لیږلو بهیر تم کړی دی. هغوی وایي هغه کډوال چې دوی په یونان کې توقیف کړي وو، هغوی اوس پناه غوښتلو ته درخواستونه ورکړي دي. اروپایي اتحاد پرون د دوشنبه په ورځ د کډوالو بیرته ستنول ترکیه ته پیل کړي وو، خو نن د سه‌شنبه په ورځ د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره سندي پلان شوی. له بل پلوه د یونان په ایډومینیک کمپ کې ډیر کډوال نه غواړي چې بیرته ترکیه ته ولېږل شي.
په دې کمپ کې یو سړی هم نه غواړي چې بیرته ترکیه ته ولاړ شي. دوی وایي چې همدلته به انتظار وکړي چې اروپا ته ولاړ شي، خو هیڅکله به بیرته ترکیه ته ولاړ نه شي.
د یونان د پرهندګۍ رئیس ماریا ستاوروپول وویل چې 3000 کډوال چې د بیرته ستنولو لپاره په یو کمپ کې توقیف شوي وو، هغوی اوس د پرهندګۍ غوښتنه کړې ده. هغې زیاته کړله چې د پرهندګۍ په غوښتنلیکونو باندې د غور کولو لپاره درې میاشتې وخت لګیږي. د کډوالو په برخه کې د ترکیه او اروپאי اتحاد د معاملې مقصد دا دی چې هغه مهم غیر قانوني لارې بندي شي چې له 1 میلیون نه زیاتو کډوالو له خوا نه کارول کیږي. کډوال معمولا له جګړې او نیستۍ نه اروپאי هیوادونو ته د ښه ژوند لپاره تښتي.
زه له سوریې
نه دلته له جګړې نه راغلی یم. زه نه غواړم بیرته ترکیه